द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे کانو کتن کو او اوریدن کو ستره مشای زو وقت مجالوان
او زاش پاک مومن
تاستا پدی یو ساته خبری خبرونه کی هر کلی وایو او پدی خبرونه کی کوم کوم رپورتونه دی د هغه خلاصه هم دا اوس باورې
د افغانستان د صدر سلاکار وای چې د پاکستان سره خبرې تر کول غواړي خو ګشر اسلام آباد خپل د تحریف کاری پالیسی پریک دی د ویل دی چې د افغانستان صدر اشرف غنی امکان دی په پیرس غونډه کې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره لیدو کاتو کې
او په پروګرام کې به دا هم واوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پای موسمي بدلون په نړۍ کې د انساني ژوند لپاره یو غټ خطر جوړ کړي وزیر اعظم په مالټا کې د موسمي بدلون پر سر کانفرنس ته دا هم ویلي ترهګر د انسانيت په ګډه دښمنان دي
د ترکیه او د روس ترمنز د روس په شام کې د راغورځول شوی الوتکه او روس ته د تاوتریخوالي سلسله دې تر رسیدلې ده چې نن د ترکیه حکومت له خوا خپل ځایي خلکو ته ویل شوی دی چې د روس څخه د تګ نه ډډه وکړي
یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې لرو په خبرونه کې اول هم زو خپل لومړی رپورټ اخلم
زمونږ د کوټې رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غا د واشنگټن ډي سي نه غوګي د پاکستان د پښتنو سیاسي مشرانو یو ډله دا وخت د کابل په سفر د چې پکې د عوامي نېشنل پارټي مشر سپندیار ولی خان د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي او د پاکستان په خوانه د داخله چارو وزیر افتاب احمد خان شیرپاو او دغه سي نور مشران په دغه وپد کې کابل ته رسیدلی دي او د افغان چارواکو سره خبرې اترې کړې دي د دغه خبرو اترو په حق له زمونږ همکار نو شروان قلندر د افغانستان د صدر اشرف غنی د صلاحکار اکرم خپلواک سره خبرې اترې کړې دي اکرم خپلواک وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم سره خبرې اترې امکان دی د پیرس په غونډه کې د افغانستان د صدر وشي او دغه ته د افغانستان حکومت پاسته حقیقت غاړه کې خو د کله چې دغه سپین روبي مشران په کابل کې د افغانستان حکومت په وړاندې په جرګه کې کېناستل په دغه باندې نور تفصیل راځي چې په دغه مرکه کې وورو
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا چې د پاکستان سره خبرې وکړي ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي او پاکستان چې هغه نایلان شوی جنگ په افغانستان کې شروع کړی دی لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي بیا د غنرو سره طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه تفاهم باندې ورسیږو ځکه چې د روس پر د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبون کې ده نو لږ وروسته بیا د سولې په مذاکرات په اړوند باندې بحث کیږي دوه مسله چې زمونږ درانه سیاستوال د خیبر پښتونخوا او کویټ څخه راغلي وو جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دې د درناوي په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس کې پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي او په دې مجلس کې چې فا نو اوس پر سره ګډون وکي او کله چې دریار څخه غونډه هم الته وکي او د قلبي اسیا د زړه د کانفرنس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات چې د پاکستان حکومت هغه باید رافه کی او لږ وروسته د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراک وکړي
دغه پاکستانی مشران کم سیاسي پښتانه مشران چې راغلي ریسپندیار ولی خان محمود خان اسکزي دغه شان افتاب احمد خان شیرپو سمره افغان حکومت د دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولې کو چې کنه او خبرو ته رازادي خبرو ورسره کول
غواړي دوشه پارک لري یو درې چې دی په وایسته واځي په چې په د پاکستان د صدر اعظم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي او کې د شي د پاکستان د رسیدو او سرتاج عزیز هم امکانات لري چې سفر وکړي. تروسی دقیق اغنه ده معلوم د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او کارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي، خبرې په واقعیتونو باندې وي. نو په صورت باندې د افغانستان د حکومت رڼو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو د دوو دولتونو ترمنځ ګډ پیدا شي او د طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده. او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لنډ غونډه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس راځي خبرې کول غواړي نور وړاندې
دا به نو د مناقصه سنت مات جمهور رئیس سره کړی او د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي او ډېر نورو سبا دراسوم کې پاډون ده
چې بیر پیرس کانفرنس کې به بیا په تو لګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقات وکړي د هغې نه وروسته به سلارې چارې جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي کنه دا نیخ په نیخ افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا دوی داخلي مسله ده. موږ واقعي بحث غواړو، خبرې غواړو او امید مو داره چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
او دا چې کوم ډلې درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو تر
د سیمې درانه مشران دي او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمې د ترنګرینا تکي دي او د ترنګرینا زولیدلې دي. د دوی نظر د مشوره د دې حضور د هر څه مهم ده.
ډیر مننه جی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ستوډیو سنت تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته غوږی مو سم ملګری اوسه یو شمیر نور مهم رپورټونه پر اتلونکي برخه کې هم لرو. او سوم د پاکستان د پنجاب صوبې د کورونو چارو چکم څنګه دا د استخباراتي رپورټونو په اساس پولیس او نورو ایجنسیانو ته خبرداري ورکړی دی چې دولت اسلامي د مدني او مختلفه پوزي مرکزونو په حملو کې په نخښه کولو پلانونه لري او د دې د مخنیوي لپاره د غوړه ګامونه هم واخلي. دا په داسې چې د پاکستان مرکزی حکومت چې دی په ملک کې د دولت اسلامي د موجودیت په حق لا په مخه ردونه کړې ده. نور تفصیل لري په دې حق لباندې ریاض حسین.
د پاکستان د نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د مرکزی صوبې پنجاب د وزارت داخله په حواله وایي چې د صوبې د نن امنیتی چارواکي په مکمله توګه چمتو کړی شوی دي چې د داعش یا آی اس د ممکنه هدفي حملو نه ځان بچو ساتي او دا چې دغه د داعش مرستيال یا کارکونکو کولی شي چې امنیتی چارواکي پاکستانی ځواکونو یا د هغوی په ودانو باندې حمله وکړي. خو بل اړخته د مرکزی حکومت وینا ده چې په پاکستان کې داعش ترهګر تنظیم وجود نه لري او د آی اس نه پاکستان ته خطرې مخې ته ناراضي. ډان اخبار د استخباراتي ادارو په حواله هم د دغه خبر تصدیق کوي او وایي چې په استخباراتي توګه باندې پاکستانی سرکاري امنیتي ادارو ته خطرې رامېست کیږي. په دې حق لا د خیبر پښتونخوا نوموړی سیړنکار پروفیسر خادم حسین وایي چې د دې نوړاندې د پاکستان په ټولو صوبو کې د داعش د موجودګۍ ثبوتونه مخې ته راځي.
پنجاب کی ام، کراچی کی ام، او خیبر پختونخوا کی ام، بلوچستان کی ام، شوی دے داعش دا پارا داعش پا حوالہ دا عجیل لٹریچر ام تقسیم شوی دے یا داعش کے سمرا کمانڈران دی اگر ټول پاکستان سره داغي تعلق دی دل ته تنظیمونو سره داغي تعلق پاتې شوی دی او هغه ټول پټول کنی نو داغي کی زیات حصہ دا داعش کمانڈران دی نن سبا او ځان هغه حسابوي مو داغي ویډیو ز مسلسل رہے یا سمو د مخکې د بلوچستان حکومت باقاعده دا حوالہ باندې خبر ہوگا کہ دلتا دی شام کی دی جنگ دپارا بلوچستان کی دننا دی کوٹ بن شوے دے دی داعش پا حوالہ دا کئی خبر دا واضح کئی دا ٹول دلیلونا دا ٹول ثبوتونا چې د داعش د دې فکر وجود خو دلته وو خو د داعش تنظیمي وجود هم را پیدا شوی دی.
ډان اخبار د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناء الله په حواله وایي چې په پنجاب کې د داعش وجود په نظر نه راځي خو د صوبې دننه سداسي بندکړي شوي تنظیمونو کارکونکي موجود دي چې د حکومت لپاره مسلې پیدا کړي. ورسپاڼه د استخباراتي ادارو په حواله وایي چې د داعش سره تعلق لرونکي خلک یا د هغوی مرستیال په صوبې کې کم شمېره طبقې یا د ملک دننه بهرنی وګړي پنهخه کولی شي. په دې حق لمو چې کله د پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه پښتنه وکړه نو هغوی ډیور ریډیو ته ویل چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې د آی اس تنظیمي وجود مخې ته ناراضي خو بیا هم د ملک دننه دا خطرې موجود دي چې دغه تنظیم نوې کول پخپل لاس کې واخلي.
لیکن دا سی او تنظیمی ڈانچائی مخانتے نظر آگلی چاہے تمگا اول چھے را اول دلتا دو دی دا تنظیم دے او دائی مشر دے ہاں آئیڈیولاجیکل فالی و رشتری سلیپنگ خاکشتا دا رو رو ہوئی ریکروٹمنٹ دی او پو سوشل میڈیا بانے دیر دے دیکھتیو دی دا دائش دا صحت پا خو انکار نکی گی البتا دا ہوئی دا ایکٹیو ایکٹیویٹیز کم دی دا گینا یو قسم لا دومرا پزوخ ستغه سره ندی یا دومره ځان نه خی لکه نور داسې ګوندونه چې خی دې نه علاوه په وزیرستان کې هم زمونږ په یو چې پوز دوه باندې د هغوی د طرفه حمله شوې ده.
یاد دې وي چې په پنجاب صوبه کې په روزانه توګه تر دوو پورې داسې کیسونه رجسټرډ کیږي چې پکې د داعش د والچاکینګ یا په کرایه باندې د اوسیدونکو اطلاع پولیس ته نه ورکول کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د کراچۍ د ترخګرۍ د مخنیوي د څنګې د پولیسو لخوا ویل شوی دی چې له قانونه ګرځول شوی ډله حزب تحریر مشر امیر حسام قمر یې گرفتار کړی دی. په دغه حق لدی ورډیو خبریال فضل عزیز نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
بزری صاحب ډیر مننه. دا څنګه چې تاسو ویل د کراچۍ د کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی د ترهګرې د مخنیوي کم ځواک چې دی فورس چې دی دغه ایس ایس پی عثمان باجوا یو خبری کانفرنس کې دا دعوه کړې ده چې د لکرونه ګرځول شوی ډلې حزب تحریر د کراچۍ امیر نیولې دی. دی وی چې د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د عملیاتو په محل نیول شوی دی او د دینه د قبضې نه د حزب تحریر د پمفلیټ ترلاسه شوی دی. دی وی چې دغه پمفلیټ یا دغه خپل ډلې لپاره دغه حسام کمر چې نومیږي دا کس دی د بدا په اثر خلکو کې د خپل پمفلیټ تقسیمولې د خپل تنظیم لپاره به پروپاګاندا کول دغه تبلیغات به کول. بیا دی وی چې دغه حسام کمر چې دی د کراچۍ د بجلی په محکمه کې تر درو کالو پورې د ډیپټی منیجر په چوکۍ باندې هم پاتې شوی دی. دغه نن دی وی چې د کراچۍ دغه د سی ټی ډی کم ایس ایس پی عثمان باجو چې دی وی په دای کس باندې دا شک دی چې د زمي مشکوک کم وسلوال کسان چې دی هم آزاد کړی دي ضمانتونه ول کړی دي او دی بیا وی چې د کراچۍ د اعلی تعلیمي ادارې چې پاغې کې به خلک را پارول د حکومت خلاف د حکومت قانون خلاف دا پاغې کې به خپل کم پرچار چي دي د حزب تحریر ډلې لپاره دا به کو دی وی چې د نیول شوې دي او د دنه بیا نورې پلاتنې یا تفتیش شروع کړي.
فضل عزیز
بیا اسیم باجوا دا هم ویلی دی چې په دغه کس سره د پی خبري کانفرنس کې د ویلی دی چې د دې کس نه علاوه دوی د صفه د بل لا قانون ګرځول شوی دی سپاهی محمد یو کس نیولې دی او یو د په هدف یو جنو کې ککړ یو بل کس نیولې دی
فضل عزیز د امیر حسام قمر څوک وکیل لري او یا د هغه کورنۍ یا خپلوان په دې باندې غبرګون مطبوعاتو کې راغلی مخې ته دروسه
بودل سے تروسا پوری یو خدا کم خبر چی دا پولیس و ایس ایس پی سی جی ڈی کم ایس ایس پی چی دے دا دا چی پا مدبوعات و تا دا دا کم حوالا بانی خبر ورکڑے یو خوب دیا والا ویل کی گی چی دا کم کاروائی چی شوی دا دا چی کل نیول شوی دے دا و تازن نیول شوی دا سو رزی کی گی چی سو رزی مخ دا نیول شوی دے بیا دا گرفتاری و سروس تو اعلان شوی دا نو پا دیا والا باندی دا دی دا کورنی یا دا بل چال اخوا تروسا پوری کم خکارا دا گیز غبرگون مخ تن دیرا غلی یا دا 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 پا میڈیا باندی کم د ښکارا بیان نه جاری شوی او د ویل کی گیدا چې دا سورز مخ کې نیول شوی دی د دین وړاندې په د کاچی پولیسو د اکتوبر په میاشت کې هم د سی ټی ډی پولیسو ویلي و چې د حزب تحریر ډلې یو بل کس هم نیولې دی
ډیره مهرباني فضل عزیز
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای موسمي بدلون په نړۍ کې د انساني ژوند لپاره یو غټ خطر جوړ کړی دی وزیر اعظم چې دا وخت په مالټا کې دی د موسمي بدلون پر سر کانفرنس کې برخه اخلي او د ته دا هم ویلي چې تراګر د انسانيت په ګډه دښمنان دي نور تفصیل لري په دې حق لباندې ارشد حسین په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې د نړۍ ملکونه د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي دپاره د یوې نوې نړیوالې لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره د فرانس ښار پیرس کې د ګل پر ورځ راغونډیږي نو پاکستان هم په دغه کانفرنس کې د زهرجن ګیسونو د کمښت او د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي دپاره خپل اکشن پلان مخې ته ږدي چې پکې د نړیوالې ورورولۍ نه د تکنیکي مرستو په شمول مالیاتي ملاتړ غوښتل هم شامل دي په نړیوال کچ د ماحولیاتی بدلون او د زهرجن گیسونو د اخراج را کمولو په حق له د فرانس سرخر پیرس کې د 1 دسمبر نه د ملل متحده د سوری لاندې د غنړیوال کانفرنس پیل کیږي په دغه کانفرنس کې به د نړۍ د یو سل نوی نزیات ملکونه ګډون کوي د دغه کانفرنس مقصد د نړیوال تودوخه د را کمولو او د موسمیاتی بدلون د بد اثراتو د مخنیوي د پاره په یو نوی لوزنامه خبرې کول دي په دغه کانفرنس کې به پاکستان هم د کال 2012 د ماحولیاتي بدلون د پالیسۍ لاندې خپل اکشن پلان د نړیوالو ملکونو مخې ته ږدي او د موسمیاتي بدلون وفاقي وزیر ښاغلی زاهد حامد وای چې دی به په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکي پاکستان ته د موسمیاتي بدلون له کبله د راپېښو ګواښونو څخه خبروي د وزیر په وینا پاکستان به د نړۍ شتمن ملکونه په دې لړ کې د هیواد د تکنیکی او مالی ضرورتونو نه هم آگاه کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نړیوال هدت او د دې لقبله موسمیاتي بدلون د هیواد د پاره یو جدي ګواښ بلی او د کال 2012 خونړی سیلاب د بارانونو ګډوډ نظام او اوچکالی هغه لوی علتونه دي چې هر کال پاکستان د اربونو روپو د زیان سره مخ کوي او د موسمیاتي بدلون وزیر زاهد حامد وای چې دغه نقطه به هغه د دغه کانفرنس شریکوالو ته وړاندې کوي
جو خدشات هه اس موسمیاتي تبدیلی سے پاکستان بہت زیادہ اس سے متاثر ہو بھی رہا ہے اور ہوئی گا آئندہ سالوں میں بھی
دی وای منگ بدنڑے پام دی حقیقت ترا گرزو چې پاکستان د موسمیاتی بدلون او تودو خلکا بلا موجودہ اور راتون کی بد اثرات تا د نورو په نسبت لا زیات غیر محفوظ دی که څه هم پاکستان به په دغه کانفرنس کې د نړۍ مالی او تکنیکی امداد ترلاسه کولو هڅه کوي خو ډان اخبار په خپل یو اداریه کې لیکي چې د هیواد لخوا د زهرجن گیسونو د راکمولو په حق له د یو ښکار لوز او پالیسۍ د نشوالي په تناظر کې به د نړۍ نه امداد غوښتل صحیح طریقه نه وي خو اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنک ټینک ایس ڈی پی آئی د موسمیاتو ماهر ښاغلی شفقت کاکاخیل د موسمیاتي بدلون په حق له د پاکستان پالیسی یو جامع پالیسی گنی خو زیاتوی چې د هیواد په اکشن پلان کې یو سلسل سفارشونه ډیر زیات دي. زیاتوی چې په دغه سفارشونو د عمل درآمد توان پاکستان سره چې د امریکای سره هم نشتا، نو پاکستان ته په دغه عمل کول ګران وی.
پاره کې دام دي چې د اوبو د پاور سټوریج او هایډرو پاور چې کوم به پکار دي چې دا ریپلیس کی دا چې کوم د فیول فاسل فیول باندې بجلی جوړیږي.
خاغلی د نور پر مختلف هوادونو په نسبت د پاکستان د زهرجن گیسونو د اخراج شره ډیره کم بلی، کم چې د کال 300 میټریک ټنا جوړیږي. خو سوال دا دی، نو بیا ولې پاکستان د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو سره مخ کیږي؟ نو دی وای د نړۍ مثال د یوې خیمه دی، که د خیمه په هر ګټ کې هور بل شي نو توبه ټولو ګټونو ته رسی. اسې خو د پاکستان ریاست په حکومتي توګه قانې دي چې د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه د بچ کېدو د پاره تیزا او اوږدمهاله پالیسی خپل کړي. خو د هیواد اولس په شخصي توګه داسې کم ګامونه پورته کولی شي چې د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه بچ شي. په دې حق له ښاغلي شفقت کاغاخیل څه داسې لاره ښایي.
پاپولیشن کم شي، ځکه چې پاپولیشن څومره زیاتیږي هغه عمره وده ګوډز اینڈ سروسز استعمال زیاتیږي، او ګوډز اینڈ سروسز چې دي هغه ټول په انرژي باندې پیدا کیږي، او انفرادي طور باندې خلک په کار دي چې هغوی د خپل لایف سټایل داسې جوړ کړي لکه ایئر کنډیشننګ. نو داسې ایئر کنډیشننګ نه ده په کار چې ته د ګرمۍ کې چې کم دی نو سویټر اغوندي، یا په یخنۍ کې دومره هیټنګ وکړي چې بیا په کمیس او ټي شرټ کې ناستې، او د موټر استعمال کم شي، د بس یا د پیدل او د سایکل استعمال زیات شي. قومي سطح باندې چې کم دی په کار دي چې کم ټرانسمیشن لاسز دي د بجلی دا کم شي، پبلک ټرانسپورټ خلکو ته دغه شي ملاو شي، چې کوم نوي موټر دي چې کوم فیول اکنامیکل دي په کار دي چې هغه ته دغه ورکړي شي انکریجمنت، او چې کوم نور چې کوم دی چونکی اوبو کمی به راځي د کلایمیټ چینج، نو په کار دي چې رین هارویسټنګ لکه د باران اوبه چې دي هغه جمع کړی شي، د باران اوبه چې کوم دی په نهرونو کې ډایورټ کړی شي، او د په زراعت کې د اوبو چې کوم استعمال دی هغه کم کړی.
د سرکاري شمارشمیرو تر مخه پاکستان د موسمیاتي بدلون او تودوخې له کبله هر کال د 40 بلین ډالرو د نقصان سره مخ کیږي، او یوازې د کال 2010 په سیلاب کې ورته د 8 بلینو نه زیات نقصان اوړېدلې دی. خو څېړونکي خبرداری ورکوي که هیواد د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي لپاره کومه مؤثره تګلاره خپل نه کړه، نو په راتلونکي کې د وچکالۍ، سیلابونو او د ګلیشیر د ویلې کېدو له کبله د آبادۍ یوه لویه برخه نه یوازې په مالي توګه اغېزمند کېدی شي، بلکې د هیواد محفوظو سیمو ته په کډه کولو هم مجبوره کېدی شي، او دغه عمل به ځان له په ټولنیز توګه نورې ستونزې رامخې ته کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته غوږی، یو په ټیوی سکرینز باندې ګورئ. هم زموږ خبرونه چې دا هغه تاسو په ایشیا سات 3 00 00 ایم این زی باندې په ټیوی باندې کتلی شئ. یو سوم مطبوعاتي کتل لرو تاسو لپاره، نو ګورو چې وتری ورځپاڼو نه تاسو لپاره څه مواد خوښ کړی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د ترهګرۍ د نوغي وستو د پاره د امریکای په کړو بشمیره اقداماتو کې یو اقدام د کیوبا په خوره ګوانتانامو کې جیل قائمول دي، چرته چې د دنیا د مختلفو برخونو نیولې شوی خطرناک ترهګر ساتلې کیږي. امریکا وخت په وخت ګوانتانامو نه داسې قیدیان خوشی کوي هم د کمو په بابله چې د امریکای تسلی او شي چې دوی به آینده د پاره د ترهګرۍ کارونه نه کوي. ګوانتانامو نه خوشی کړي شو قیدیانو کې یو د افغانستان اجی غالب نومي بنديوان هم شامل دی. د اجی غالب په حق لنند امریکای مشهوری ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی، ګوانتانامو جیل نه خوشی کړی شوی یو پخوانی افغان اوس د طالبانو او د دولت اسلامي خلاف جنگ ته لاس اچولی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای فوج اول خود اجی غالب میدان جنگ ته په بیا راکوزېدو دلګیره وو، خو چې ورته معلومه شوه چې اجی غالب دا ځل د افغانستان په مرختیځه سیمه کې طالبانو او دولت اسلامیه پسې ټوپک راپورته کړی دی، نو زړه یې جوړ شو او د اجی غالب د مټو مضبوطولو دپاره د هغه د جنگیالو د امداد په غرض د اجی غالب په دشمنانو هوایی او ډرون حمله شروع کړی دي. افغان او امریکایی چارواکي دواړه د یاغیانو خلاف اجی غالب یو ډیر تکړه جنگیالی غنی. نیویارک ټایمز لیکي چې د اجی غالب په نیوو کې او تر څلورو کالو پورې ګوانتانامو جیل کې په ساتلو امریکایانو سخته غلطي کړې ده، ځکه چې اجی غالب په اصل کې د امریکې مخالف نه بلکې ملګری وو، خو د طالبانو په ټس کې په خطا نیولی شوی وو. نیویارک ټایمز لیکي چې د سلورو 500 کالو په عمر کې د اجی غالب مخ او سترګې د هر قسمه جذباتو نه پاکي او وینځلې ښکاري، ځکه چې د دوه کور ودانی لونه یو خور او یو نوسه طالبانو په بيدردۍ سره قتل کړی دي او د خپل ځان په باب لهم هر وخت هر قسمه پیښه ته تیار ښکاري. د تازه ورځو کې کابل کې یو مرکه کې ویلي دي رښتیا خبره خدا ده چې زما جون سډیر د خوند نه دی تیر شوی. ته په دغه موقت تیرو وختونو کې خپل دشمنانو کې اول د کال 1980 په جهاد کې شوروي روسیان یاد کل، بیا طالبانو سره د دیر شکارو پورې د جنگیدو ذکر وکړو او اوسې د دولت اسلامي خلاف د ملا تړلو ذکر وکړو. په دې جنگونو کې د اجی غالب 19 نږدې خپل خپلوان وجلی شوی دي چې تازه واقعه پکې د هغه د اویا کلن اوخی ده چې په روانه میاشت کې دولت اسلامي والو سر قلم کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې نن سبا د هغه د ټولو نه سنگین غلیم د هغه یو شاعر دوست عبدالرحیم مسلم دوست دی، څوک چې د سره ګوانتانامو کې یو ځای بندیوانو. خو د خوشي کېدو وروسته عبدالرحیم مسلم دوست د دولت اسلامیه د بیرغ لاندې د جنگیدو لار اختیار کا او د اجی غالب جنگیالي د دولت اسلامیه د جنگیالو دغې سیمې نه د وستو په جنگ کې اخته دي. شاعر عبدالرحیم مسلم دوست د خپل شاعرۍ په ذریعه خلکو ته پاکستان ته د اوړېدو، هغه ځینه د جهاد شروع کولو او د ټولې نړۍ د مسلمان انو د یو موټی کولو پیغام ورکي. خو د حاجی غالب نظریه خالصه افغانیت ته د افغانانو د مرستې ملګرتیا کولو ده او د موجوده حکومت د خپو مضبوطولو ده. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې اجی غالب په کال 2005 کې د ګوانتانامو نه خوشې کړی شوی دی او امریکایان د ده تر دومره ډېرې مودې پورې په جیل کې په ساتلو اوس پیمانه دي، ځکه چې دوی ته اخر معلومه شو چې اجی غالب خو د طالبانو او د نورو تندرو ګوندونو سخت دښمن دی. حاجی غالب په قام شینواره دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. په ګوانتانامو بی جیل کې په ده د امریکایانو د لاسه د الون بلون تیرېدو او د افغان حکومت لخوا د ده د خوشي کولو دپاره د لاس پو نه خوځولو باوجود ده د خپل قام او قبیلې د کرمو په خاطر خپل سپیرې ورځې هیرې کړي دي او د خپل ملک او قام د کرمو سمولو په خاطرې د ملک او د قام دښمنانو پسې مټې انغښتې دي. ده د خپلو نوو هلو ځلو شروع د شینوارو په سیمه کې د تیرېدونکي سړک په منصوبه کې افغان حکومت سره د ملاتړ کولو نه وکړله. په دې طالبانو د تډیرې دړکې رالیږلې دي او خارجیانو سره د کار کولو په جرم کې ورله ډېر خپلوان قتل کړي دي.
د چین لوخه ویل شوی دی کچره هند ته د جوهری توانایی د خرڅولو ملکونو په فهرست کې شامل کړی شو، نو چین وایي چې پاکستان ته ضمانت دا ورکړي چې پاکستان به هم د دغه ملکونو په فهرست کې د اچولو لپاره چین خپل کوشش کوي. په دغې باندې د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبریال ربیع پیر تاسو ته نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
چین پاکستان ته باور ورکړی دی چې کچری هندوستان ته په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د شمولیت اجازه ورکړی سو، نو دوی به هم په ګروپ کې د شمولیت لپاره د پاکستان مرسته کوي. په چین له اړخه پاکستان ته دغه باور د صدر ممنون حسین بیجنګ ته د سفر په مهال ورکړی سوی دی. دغه باور په داسې حال کې ورکړی سوی دی چې پاکستان وایي چې دوی هم جوهري ټکنالوژي خپل د ضرورتونو لپاره استعمالولو برابر حق لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضی خلیل الله وایي
ګرانټ آف ایکسکلوسیو ان ایس جی ممبرشپ to India as an exception would also bear negative implications for regional peace and security.
هند ته د این ایس جی خصوصي مغړیتوب ورکول به په سیمه کې د امن او استحکام لپاره منفي نتیجې مخې ته راوړي. د پاکستان وینا ده چې کچري هند ته غړیتوب ورکول کیږي نو دوی ته هم پکار دی چې ورکړی سي. څېړنکار شاهد الرحمن چې د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
هندوستان نیوکلیئر سپلائر گروپ ممبر بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو نیوکلیئر ویپن پروگرام میں بہت سہولتیں حاصل ہو جائیں گی ان کا پروگرام بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر سکے گا اور اسی لیے پاکستان کہتا ہے کہ آپ ان کو ممبر نہ بنائیں.
کچاری ہند د نیوکلیئر سپلائز گروپ غړی جوړ سیم نو دوی ته به ډیری اسانتیاو ورکړی سیم او د دوی پروګرام به ډیر په تیزی سره پراخ سیم. همدغه سبب دی چې پاکستان د دوی غړیتوب مخالفت کوي. شاهد الرحمن زیاتوي چې چین د این ایس جی غړی او د ویټو پاور لري. امریکا هند په این ایس جی کې د راوستو مرسته کوي او چین هم غواړي چې د پاکستان مرسته وکړي. ولې چې چین د وړاندې څخه د پاکستان مرسته کوي او څومره هم پاور پلانټس چې په پاکستان کې موجود دي هغه د چین په مرسته لګول شوي دي. د څېړونکو دا هم وینا ده چې په تیرو ورځو کې د این ایس جی مشر هند ته د سفر مقصد هم د هغه سفارتي هڅو یوه برخه ده چې په راتلونکي کال په جون کې دوی د دغه ګروپ غړي جوړ کړی سیم. او دغه رنګه هند به خپل د جوهري ټیسټ شاوخوا یو 40 کلو وروسته د 40 غړو په دغه ګروپ کې شامل کړی سیم. سرګند دی وی چې این ایس جی په کال 1940 کې د هند نیوکلیر ټیسټ وروسته د جوهري وسلې لپاره استعمالیدونکي مواد د ترانسفر کولو د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی و. دا په بنیادي توګه د سیول نیوکلیر پروګرام لپاره دی او د دغه ګروپ دریځ دی چې یو هیواد چې جوهري وسلې جوړوي هغه په کار دی چې په دغه ډله کې شامل نه کړی سیم. خو اوس د څېړنکارانو وینا ده چې پاکستان او هند دواړه هغه هیوادونه دي چې یو د بل په مقابله کې د جوهري وسلې په منډه کې شامل دي. د یو رپورټ تر مخه خو پاکستان به په کال 2025 پورې جوهري وسله لرونکی پنځم لوی هیواد جوړ سیم. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
گران خدام اردن کو دڑی و ریڈیو د ٹی وی یو ساتھ خبری پرونی تنیخ پنے غدا واشنگٹن ڈی سی نا غواگیے د شام سره په پولا د روسیې جنگی جهاز د ترکیې لخوا در غورځول وروسته د دواړو ملکونو په منځ کې تاوتری خواله وخت تر وخت زیاتیږي. که څه هم د روسیې خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د دغه پیخي په دویم ورځ ویلی وو چې روسیا د ترکیې سره په دغه حمله کې یا په دغه حمله باندې جګړه کول نه غواړي. خو دغه وروسته هم داسې بیانونه مخې ته راغلل چې ګینه دغه مشرانو لخوا یو ګواهی بیانونه ښکارېده یا څرګندېده. د ترکیې چارواکو نن په روسیا کې خپل وګړو ته ویلي دي یا خپل ترکیانو ته ویلي دي چې د دغه ملک څخه دروځي او خپل ترکیانو ته نورو ته هم د امر کړی دی چې د ترکیې د روسیې سفر دی وزنډوي. په دغه زموږ همکار ارباب محمود علي د وخت موږ سره سټوډیو کې ناستې هغه به راته دغه نور پوره تفصیل راکړي. ارباب صاحب سلام شه.
ډیره مننه
ارباب صاحب. تاسو سره نور څومره تفصیل
کوم؟ بالکل، چې څنګه تاسو خبر وکړه د نه په ورځ باندې د ترکی له خوا د روس جاز را غورځول شوی وو. په دې کې یو پایلټ چې دی هغه وژل شوی دی او یو پایلټ چې دی هغه د روس ځواکونه ورغلی وو او هغه را وستې دی د هغه ځینه. دا هغه وروسته د ترکی او د روس ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوی دی. د ترکی له خوا په دغه روس مسلسل دا غوښتنه کوي چې ترکی دې په دغه باندې معافي دغه پیښه باندې خپل معافي وغواړي. ترکی تر اوسه پورې معافي نه غوښتې، خو نن چې کوم په دې کې پرمختګ شوی دی هغه د ترکی صدر هغه رجب طیب اردوان هغه په ترکی کې وینا کړې ده او هغه په دغه پیښه باندې خفګان څرګند کړی دی. پرون د ترکی لخوا د ترکی وزیر اعظم او د ترکی صدر لخوا بیا دا بیانونه راغلي وو چې د هغې سره دغه فشار راکم کې کم چې د ترکی او د روس ترمنځ جوړ شوی دی. پرون د ترکی صدر اردوان د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د پیر پورس په پیرس کې د ملاقات غوښتنه هم کړې وه. په دې باندې تر اوسه پورې د مطبوعاتو تر مخه د روس د صدر پوتین لخوا هیڅ ځواب نه دی ویل شوی، خو د روس چارواکي وایي چې صدر پوتین ته دغه خبر رسول شوی دی چې د ترکی صدر ورسره ملاقات کول غواړي. یو دا پرمختګ شوی دی، خو دغه شان چین هم راګټ شوی دی او غواړي چې د ترکی او د روس ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. دغه سی یورپ او امریکا په شمول دغه ملکونه کوششونه کوي. د روس خارجه وزیر هغه خارجه وزارت لخوا چې کوم بیان رامخته شوی دی هغه وایي چې د وخت کې د روس او ترکی له تاوتریخوالی کمول پکار دی. دویم اړخ هغه د کم چې سی ان ان مطبوعاتي اداره ده او په نورو مطبوعاتو کې راغلي دي دلته دوه اړخونه دي. ترکی چې روس سره هغه ترکی ته جواب ورکول شروع کړی دي. ډومبه مرحله کې هغوی د فری ویزا سیستم یا کم بغیر د ویزې نظام و د ترکی سره هغه زندول دی چې کم سیلګری به د یو بل ملکونو ته تلل هغه ختم شوی دی. دویم د ترکی او د روس یو جوهری بجلیګر جوړولو منصوبه وا او دغه سی د ګیس پایپ د پایپ لاین و د تیلو هغه باندې کار یره پیدا شوی دی چې دې باندې به هم کار و زندیږي. بل یو چې سی این این کې یو خبر راغلی دی هغه وایي چې روس شام ته د انټی ایرکرافت یا د ځمکې نه په هوا کې کم جزونه چې راځي هغه میزایلو سیستم چې دی هغه شام ته ورلیګل شروع کړی دی. دلته کې یو یره دا هم پیدا شوی ده چې کم نړیوال ملکونه غواړي چې دا تاوتریخوالی ختم کړي او ټول ملکونه د داعش په خلاف راي موټی شي ځکه چې د دې تاوتریخوالی نه زیاته فایده داعش ته رسیږي. قدلت یو بل یاره چې په ځینې مطبوعاتو کې خود لیکيږي هغه دا چې صدر د روس صدر چې دا وخت د سخت فشار سره مخامخ دی هغه باندې دا فشار سی واښو دی چې ترکی ته سخت جواب ورکړي. ترکی د ناتو غړی ملک ته روس چرته د ترکی جهاز جنگی جهاز راغورځول یا په ترکی کې ځینې اډې باندې حمله وکا نو بیا به ناتو هم جواب ورکوي او کدا سه وشو نو بیا به یو غټ جنگ دغه سیمه کې را پیدا شي. په دې وجه باندې کوشش کیږي چې د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي او د ترکی د مشرانو لخوا روستي بیانونه خای چې ترکی وس غواړي چې په ستریکه باندې د صدر پوتن سره وبیني او په دغه پیخه باندې د دې سره خپل نظر شریک کړي او خپل وضاحت ورته وکړي.
ډیر مننه رواب تاسو
مېرمن ډیر
مننه.
د پښتو مشهور صوفي شاعر رحمان بابا چې په خبر سره نږدې په بادر کلی کې یو شتمنی کورنۍ کې د نن خواوشا 2.5 کال وړاندې پیدا شو او ژوند یې کړو. خو کو د دوی ژوند ته وګورو نو د سادهګۍ نه ډک ژوند د دوی. رحمان بابا د ادب په نړۍ کې د صوفي شاعرانو کې یو لوړ مقام او ځای لري. د دوی د ژوند په حق له فاروق فراق یو ویډیو رپورت تیار کړ دی لیدو ته تاسو پام راګرځو.
عبدالرحمن بابا چې پښتانه د رحمان بابا په نوم باندې پیژني نن د پښتنو په جماعت کې په منبر باندې هم د رحمان بابا شعر ویلی شي په حجره کې هم ویلی شي رباب منګی سره د موسیقۍ په محفل کې هم ویلی شي. د دغه لوی شاعر مزار تیره موده کې توندلارو په بمونو الوزولو. نن چې موږ په کم ځای باندې ولاړ یو دا لار د رحمان بابا مزار تلې زرخانۍ سیمه ده ورزو او ګورو چې دغه چاودنو نه پس ستر رحمان بابا مزار کله بیا جوړ شوی دی. ګورو چې الته ظاهرین زی که نه زی نو راځي تصور ولو د رحمان بابا مزار ته. ګرانو مینوالو راورسېدو د رحمان بابا مزار ته. دا د رحمان بابا د مزار احاطه ده. کله چې مونږ نوزو د رحمان بابا مزار ته د دې ګیټ نه راځنه کېږو مونږ وینو چې زمونږ په ګس لاس باندې یو لایبرری ده د عبدالرحمن بابا پبلک لایبرری په نوم باندې. ورننه وځو دغه لایبرری ته. د لایبرری هم درته د دننه خایو او د دې د وضعیت په حواله د دې د لایبرریان سره خبرې کوو.
لایبرری خود رحمان بابا په نوم د داغوی دیوان خودی کې شامل دي. خودی کې د مدرسو د کتابونو نوال سیاحي 56 نوال د ګورنمنت انجینرینګ د لار ډپارټمنټ د هر قسم کتابونو دي. جنرال بوکس هر قسم سټډي خلک کوي او دینی طالبان هم راځي. انګلیش سټوډنټس هم راځي. کالجونو وال هم راځي. پروفیسرز هم راځي. تیسیز هم لیکي. لا وال هم راځي. هر قسم خلک دلته راځي.
کتونکو دا لوی حال چې درته ښکاری دا د بابا په مزار د مشاعرو د پاره جوړ شو. خو لبد مرغه کله چې دلته دغه د ترهګری پیخه وشوله د بابا مزار په بمونو والو زول شو نو د اغې نه پس بیا یو ځل نیم خو په دې مزار باندې مشاعره وشوله. البته دا حال د اغه نه پس بند پروت دی زکه چې اوس تلته خلیز او مشاهره اگر روایت چي دی اغه ختم شوه دی او د دې حال نه پس مو اوس ورولود رحمان بابا مزار ته اغه درته د دن نه خایو راځي نو چې وګورو رحمان بابا مزار
زستا درد بپ هزار درمان ورن کلم دانست با تغسد پزیان ورن کلم پر رحمان داستا دلبو میں حرام دی رحمان دستا دلبو میں حرام دی سو دخ پلو وینو جام تاوان ورن کڑم
دا رحمان بابا سلے دے اپا کم لاس چې زه د مزار لاړم دغه برخه د سړو د پاره ده د خپل مرادونو پوره کولو د پاره دلته راځي عقیدت وړاندې کوي دعاګانې غواړي او د مزار په هغه طرف باندې زنانه چې کوم زائرین راځي هغه دغلته سبقونه وایي دعاګانې غواړي او خپل عقیدت ښکاره کوي
زمانم ګل پاچا
او د کوم ځای نه راغلي
او دورې رول نه راغلي چلویخ کال کیږي چې د سلام او روزې ته راځم دوا ورته کوم د دې په صفت د خلک راځي او دا یو ښه سړی تیر شوی او موږ استاد په دین مذهب کې دا چې د ښو سړو ناستې په کار دی او نه تې څو غواړو او دا ورکو چې خدای تې وبخښي ښه ژوند یې تیر کړی موږ په دې حمل هر وخت را روان یو
څلور پنځه میاشتو شو چې زه راځم د شپ خبر نه زیارت له راځم دوا کوم پاک میں روک بیمار ماں نہ سوال کو مل خدا پاک میں روک کی نہ گھر دے دو نہیں مگر دے دو نہ پاتی
اس چې مونږ د مزار باندې ولاړو نو مونږ سره په سنگ کې جمعات دی په دې جمعات کې به اوس لږ شی بروسته د جمعې مونږ کېږي خو د اغې نه مخ کې هم یو سناهوان لګیا دی اغه رحمان بابا شیرونه په منبر باندې وای پترنوم کې نو اغه به هم درتا ورو د پښتو ژبې یو ډېر ښه ولسی شاعر چې په خپل پتیرو وختونو کې د ریډیو نه د فلم نه سندرې هم ویلې دي ګلزاده کوثر زمون خوش نصیبی ده چې هغه هم دا وخت د بابا په مزار باندې موجود ده ګلزاده صاحب ستړي مشي
الله روغ لري جی خوشاله
څنګه راغلی وای د بابا مزار ته
بابا مزار ته خو تقریبا وای چې ډېر شو کال نه زم راځم او د ګلبار نه براتلم کنه او اوس چې دی نو شکر دی بس د دم ملنګي خدای را کړم دلته مو سره جوخت جونګړه جوړه کړو پاغي کې پروت یم
دا راته وایي چې دلته خو به مخ کې ډیر شاعران تل مشاعرې بکې دي اوس دغه سلسله ولاړه ده کنه اوس هم شاعران راځي مشاعرې کوي
یاره لکه څنګه چې په خوا کې دا مطلب زموږ د ولسی خلک چې څومره به ټول دلته راته پس مکه په خوره به هم سره خیبره پرې دی خدای وبخي په دې خوره کې به هم سره ناست په دې رکه شکر دے اس کو کمپلیکس جوڑ سو خم مزیدار واد رہے کنا نو یو خدا چې دې کیسه پروګرامونه کم دماکو شول دماکین پس بیا سه خاص پروګرامونه نه دي شي
زائرین چې کم دی عقیدت من د دغه پیخ نه پس د اغي پراتلو کې څه کم شوه کنا مغرنګ پمینه بند راځي
نه شکر الحمدلله غیر چا پیر چې ولاړ دي ټول پتنګان دي رحمان بابا
کمی چوک پا فقیرش میری فقیریم کمی چوک پا فقیرش میری فقیریم کمی چوک پا امیرش میری
اگرانو مینوالو راننه وته د رحمان بابا د مزار په احاطه کې دغه چمن ته چرته چې د رحمان بابا عقیدتمن زائرین راځي د لری لری علاقو نه اغه د پاره ټیک ټاک د لنګر پروګرام وی دا لنګر دې کده نږدې علاقو خلک وی او کده لری اغه وی دل ترازی او امیر غریب ټول شتمن ناکسه ټول هم په دغه یو درستخان باندې کینی او لنګر خوري هم دا غرنګ بیا دلته په تیر وختونو کې اوس خو زنه خبر په تیر وختونو کې به دلته د قوالې ډیر خمه فلونه کېدل درباب منګي ټولګي بو اغه ته به د وخت د میالي سندرغاړي شوقیه فنکاران اغه براتل درباب سره به د منګي سره به د بابا کلامونه په خپل خوګو وازونو کې ویل او دغه ته به د خلکو یو راشولو یو مینا بابا چې څنګه به د جمعې مونږ وشو هر سړی به کوشش کول چې د رحمان بابا مزار ته ځان ورسي او د قوالې دغه محفلونو نه خوند واخلي څنګه چې په خپل خبرو کې لږ شی بوړاندې وویل چې دلته به د هر جمعې په ورځ د مونږ نه پس د قوالې یا د سما محفل جوړېدو اوس دغه سلسله چون کې تم شوې ده او یوازې د جمعې په شپه باندې د قوالې یا د سما محفلونه جوړیږي خود بابا په مزار باندې داغه داسې بل عقیدتمندي چې دی د رحمان بابا کلام په ترنم کې وای خلک راځي دا غینه محسوس کیږي خوان ته اخلي شاهجان صاحب دلته موجود وي اکثر د دې لخته پاک ډیر خسته आवाज ورکړي د بابا کلام وي نو د دین په د بابا کلام په ترنم کې وورو شاهجان صاحب کوي کلام را ته ترنم کې وای د بابا ان شاء
الله دا غیار دې دا غیارا دا غل دې دا غخا دا غل دې دا غخار دې دا منصور دے دا غدار دا غیار دے دا اغیارا دا غل دے دا غخار دا رکیب دے دا ادیب دے دا غنج دے دا غمار دا رکیب دے دا ادیب دے دا غنج دے دا غمار دا غیار دے دا اغیارا دا غل دے دا غفا
درحمان پا شقے کے سترگی وشوی درحمان پا شقے کے سترگی وشوی چے سوک وائی عشق لون دے اغا خوار شا پاروک فراق وائس اف امریکا دیوا پیخور
هم پند خلما هم پند وایما هر چاتا
هم پند خلما هم پند وایما هر چاتا
او زد زینو یم مرید دزینو پریما
زد زینو
خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکي
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای دیوا د خزو غغلا زی ور کوي
موږ خپل حوصله نه بیلو موږ بس کولونو ته ځو موږ به تلیم نه کوو خپل
پختنه وکړي
وی او ای دیوا زی دی
وی او ای دیوا
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو شپږ میاشتې پس حکومت دغه بلدیاتي واکمنو ته د درې درې میاشتو لپاره دوه قسطونه د پیسو جاری کړي دي. په دغه حق لا د ډیور اړې خبر یا لرشد مومن نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بیا بیا احتجاجونو غوښتنو وروستو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د بلدیاتي ټاکنو شپږ میاشتې پس ناظمانو او کونسلرانو ته طریقتي پندونه جاری کړي. د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله ډیور ریډیو ته وایي چې د متعلقه ضلعو ناظمانو بینک اکاونټونو ته درې میاشتني دوه دوه قسطونو پیسې استول شوي.
سکرټریانو برتیانو باندې شروع وشوله، هغو ته د جاریه اخراجاتو دپاره یو نیم ارب روپۍ د ګرانټ په تور لګېږي. کمزور ټی ایم ایز او نوي ټی ایم ایز چې هغې ته یو ارب روپۍ هم د جاریه اخراجاتو په تور لګېږي. ترقیاتي بجټ ناغي چې کم 30% ایک نیم ریلیز شو او لارډ زلو ته ورسید او خپل خپل اکاونټونو ته ورسید.
هر ضلع ته د آبادی او هلته موجود ضرورتو په بنیاد بجټ منظوري ورکړل شوی او د ضلع 400 ناظم په حدود منځي وای چې دوی ته د شپږو میاشتو 20 کروڑ روپۍ ورکړل شوی چې پکې هر مدله بیل بیل برخه اخودل شوی.
تقریبا 20% چې هلته د 20% ایجوکیشن دی، 20% روډز لپاره دی، 5% اګریکلچر ته دی، 5% سپورټس اینڈ کلچر دی ته یوز ته دی، او کوم 25% چې دی راځي هغه د سیکلازم په ډیسکریشن باندې دی.
ناظمانو په وینا د یو مت پیسې په بل مت کې نشي لګولې او د تحصیل تنګي ناظم یحیا مومن وای چې دوی ته د تحصیل لپاره 15 کروڑ روپۍ ورکړل شوي، کوم چې د ګرد تحصیل طریقېتي کارونو لپاره ډېرې کمې دي.
د خلکو چې موږ کوم موجودین دي او یا چې زمونږ کوم د حکومت نه خیال او چې را دوی په خطه سره باندې د اختیارات منتقل کړي، دا بجټ دې لپاره هیڅ هم نه دی، ځکه چې دې کې ځینې پیسې دا دي چې روس لپاره دوی 10% ایښې دي. نو په غونډ تاثیر تنګي کې لکه ځینې جوړېږي 1,80,000، نو دا روس لکه داسې مزاق دی د روډونو دپاره نه دی، په دې مرمت هم نه کېږي.
د منتخب شوی ناظمانو او صوبایي حکومت ترمنځ د پندونو په ترسیل او د اختیاراتو حدونو په سر د وخت نشخړې روانې دي او ناظمان ګیله کوي چې وخت په وخت صوبایي حکومت د دوی په اختیاراتو کې کمی راولي او دوی په خلاص مټ کار ته نه پرېښودل کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
اے خدایا پوہارا
چپوجر کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخاب ہم لاسی اجرنی
ہر اتوار یا یکشنبے پر شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجے
او بیا د نهې یا سی شنبے په سهار پاوکام 9 بجے
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې تیر کال چې کومه د پولیو کمپاین چلوونکو ډله باندې ډزې شوې وې او پکې څلور کسان وژل شوي وو، د هغې په یاد کې یوه غونډه شوې. په دغه غونډه کې وینا کوونکو ویلي دي چې په صوبه کې د پولیو کمپاین په کولو کې مشکلات شته، خو کارکوونکي ډېر په زړورتیا دغه کمپاینونه سرته رسوي. په دغې نور تفصیل د ډیور اډیو خبریال ایوب ترین تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د پولیو د ناروغۍ په ضد دغه څلور کارکوونکو په یاد کې یوه دستوره جوړه سوه. څوک چې یو کال له مخه د پولیو یا ګزړ د کمپاین پر مهال د سریاب په سیمه کې وژل شوي وو. په دستوره کې د پولیو په ضد د روغتیا د ادارې مامورینو، د یونیسف او ډبلیو ایچ او استازو او د کارکوونکو ګڼ شمېر ګډون درلودی. و دستوري ته ډپټي کمشنر کوټه داود خلجی او په صوبه کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن وینا وکړې. په دې ترڅ کې د پولیو ضد یوې مازوري کارکوونکي زایده رزاق راته وویل چې مازوري لویه محتاجه ده. په کار دی چې میندې او پلرونه خپل ماشومان د مازوري څخه د خوندي ساتلو لپاره و دوی ته د پولیو ضد کترې ورکړي.
زه د شپږ کال وم، ما زما ټایفایډ وسو، ټایفایډ څه چې دي زما ریډ کې ډي چې دي ډیمیج شو، هغه پس زما دا کنډیشن دی.
او نن دا ته ایوارډ ملاو سو څنګه محسوسې؟
ډیر خوشحالي محسوسې، بس دا زما مور پلار دعاونه دي.
هغه مند پلرونه چې هغه خپل بچان ته پولیو څاڅکي نور کوي، هغه ته څه پیغام لري؟
سر هغې ته دا وایم چې دا چې دی ډېر خطرناک یوه بیماري دی، دا محتاجي سه خپل کوچنیان چې دی بچاو کړي.
و دستوریته وینا کوونکو وویل چې د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په لار کې اوس هم ډېر مشکلات شته، خو پر دې برسېره به دوی بېله څه ویرې خپل کار پر مخ روان وساتي. په دې اړه په کوټه کې د روغتیا د ادارې ضلعي افیسر غلام سرور راته وویل
اوس هم ډېر مشکلات اور انشاءالله موږ دغه باوجود هم مطلب د ډسټرک هیلث ټیم د انتظامیات اور د ډبلیو ایچ او یونیسف کسان په دا موجوده صورتحال کې هم دوی هر څوک د سار سو تر مخصنه پورې خپل خدمات ورکوي. خلک موږ ته د امکان اوس هم ورکوي، پوسوله اوس هم ترټ شته، اوس هم مطلب ظاهر د موږ نارینه او موږ دپاره دونه پرابلم نشته چې کوم موږ زنانه د دوی دپاره خواران دپاره پرابلم دی، لیکن هغه باوجود هم دوی دا چیلنجز کې بیا هم دوی خپل په کار باندې خوش اخلو کې خپل کار کوي. سن 1978 کې څنګه چې چکن پاکس موږ د ملک څخه ختم شو، په دا طریقه باندې موږ دا غواړو چې پولیو مریډیکټس.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د نومبر په 16 نیټه د کوټ پر مشرقي بای پاس د نصرګندو کسانو د ډزو له امله د درو میرمنو په ګډون د پولیو ضد څلور کارکوونکي وژل شوي وو. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
کراچی په ایسانګر سیمه کې د ډان چې کوم یو خبري اداره ده د پاکستان، د هغې په یو ډی سی این جی ګاډي باندې چې کوم د ویډیوي راپورټونو لپاره کارول کیږي او په دغه کې کیمرا او پورا یو سیستم وي، په هغې باندې معلومه وسلوالو لخوا ډزې شوې دي او پکې یو انجینیر ژوبل کړل شوی دی. دا په پاکستان کې د صحافیانو پر ضد د وسلوالو لخوا د بریدونو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. په دغه نور تفصیل ډېر وړ خبريال فضل عزیز وړاندې کوي.
د پولیسو په وینا د شخصي ټي وي چینل ډان په ډي اس ان جي وین باندې نامعلومو موټر سایکل سره وسلوالو د ښار په ایسانګر سیمه کې ډزې کړې چې په نتیجه کې د ډي اس ان جي انجینیر جوبل شوی دی. د ډان ټي وي یو ایډیټر مبشر زیدی ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل د ټي وي ګاډې په ډیوټای وو چې برید پرې شوی دی. نوموړی وایي دغه ډزې په پاکستان کې میډیا او مطبوعاتو سره اړوند خبریالانو او کارمندانو ته د موجودو ګواښونو تسلسل دی.
جنرلزم تھریٹ ان پاکستان اور گزشتہ چند سالوں سے پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے صحافیوں کے لیے، تو یہ تھریٹ تو چل رہا ہے.
دیوائی پاکستان کی ٹول میڈیا دا گواخونو سر مختہ او پاکستان دا تیرو سو کلونو رہسے دا صحافیانو دا پارا پا خطرناک ملکوں کے شمار دے گواخونا پخپل زی موجود دی، او دا دا صحافیانو دا پارا دیرا دا اندہنے وڑ خبر دا. نوموړي زیاته کړه یوازې داسې نه ده چې ډاون میډیا ته د کوم محسوس تنظیم یا ډلې لخوا کوم ځانګړی ګواښ او نه تر اوسه چا د غبرید ذمواري قبول کړې ده. هغه زیاته کړه پولیس هم د پیښې پلټنې پیل کړې خو تر اوسه ورته کوم شواهد په لاس نه دي ورغلي. پاکستان کې د صحافتي تنظیمونو لخوا د ډاون ټي وي په ګاډي د شبې برید غندنه شوې او ویل شوې ده دغه پیښې په ضد به احتجاجي مظاهرې کولی شي. په کراچۍ کې دغه پیخه په داسې مهال رامنځته شوې چې څلور ورځې وړاندې د ښار په اختر کالونۍ سیمه کې د عیسائي لږکیو د ګواهي په نوم د یو ویب ټي وي دفتر نامعلومه کسانو سوځولی وو. د ګواهي ویب ټي وي د مالکانو په وینا دوی ته د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ګواښونه ورکول کېدل، خو دوی دا خبره نه په ډاګه کوي چې د لړکې ورته چا ورکولې. روانه میاشت کې تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا صوبه کې دوه خبریالان په ډزو وژل شوي دي. د روانی میاش په دریمه نیټه د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي صحافي زمان محسود پټانک ضلع او یو اونې وړاندې په کوهار ضلع کې بل خبریال حفیظ الرحمن په ډزو وجل شوی وو. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
رادیو د ټي وی یو ساته خبری خپرونه تاسو اوریدل. دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. زه د خپل همکاري و مجلوان سره تاسو نه خلم اجازه چرته زیم. زمونږ همکاران به تاسو په وړاندې د شپه به خیر خپرونه سره راځي. ضرور دغه پروګرام واوري او د های فایو پروګرام دی نو دغه پروګرام نه خوان واخلي. زه به سره د خپل په ټیکنیکي اړه همکارانو پروډوسر محمد علمگیر او انجینرانو کې و جان جیکسن دغې دواړو او درې واړو مننه کوم. نو شپه مو بخیر. دلفه مو.